رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
در مناوریدون کو سلام زه نو شبا شنای د امریکا غا غاشنا رادیو د مخامنې خبرونه په پایل کې په موقعي د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم په بلنې پاکستان ته ځي د بغلان په امنی قومندانۍ ډلې ځانمرګي بریدون شوې دي په دې حقله تازه راپور د خپل همکار ناخلو په سودان کې د مظاهرچانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په خړډب کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی
نن د یک شنبه ورځ د ساور د میاشتې 15 د 2019 کال د مې د میاشتې له 15 سره برابر ده په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا ورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ افغان دولت وایي تر څو چې طالبانو سره مخامخ خبرې ونه شي یو موضوع هم نشي حل کېدی
کله چې دوی د افغان دولت سره خبرو ته کینی بیا هغه مشکلات چې هغه د سولې ته د رسیدو لپاره ضرور دي په هغې وخت کې معلومېدی شي او خبرې ورباندې کېدلی شي
افغانستان کې یو شمېر زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو کتابونه د دوی د پوهې له توان نه لوړ دي
زن دونه په اسانۍ د زده کولی نه شم ډېر پاچې مضمونونه موږ 15 مضمونه دي
په اسلامي نړۍ کې د روژې د میاشتې د هر کلي په اړه هم راپور لرو دا ټول وروسته اورئ اوس درته عاشق الله رحیم زوی او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان لنډ خبرونه اورئ د پاکستان صدر اعظم عمران خان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړې ده چې د سولې او سیمې د اتصال په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورشي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ښاغلي غنی سره په تلیفوني خبرو کې ویلي دي او هغه ته یې پاکستان ته د ورتګ بلنه ورکړې ده او جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم منلې ده د جمهور رئیس اشرف غنی ویان هارون چخان سری وایي ډیپلوماتیک چینلونه به دغه سفر تنظیمي وي خو ویې نه ویل چې ښاغلي غنی به څه وخت پاکستان ته ځي
د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم نن تلیفوني مکالمه درلودله په دې مکالمه کې عمران خان د افغانستان د سولې پروسس څخه مجانبه ملاتړ اعلان کړ او همدارنګه د افغانستان د ولسمشر د اقتصاد محور او منطقوي اتصال د برنامو څخه هم ارکلیو کې او ویل د پاکستان د حکومت هم هم نظر برنامه لري او د دې تلیفوني مکالمې په نتیجه کې عمران خان جمهور رئیس غنی ته بلنه ورکړې د پاکستان څخه لیدنه وکړې او د دواړو مسایلو په هکله د نږدې څخه بحثونه وسي او فیصله وسوه چې د دواړو هیوادو ډیپلوماتیک مرجع
ارک همدارنګه ویلي دي چې عمران خان د ښاغلي غنی نه غوښتلی دي چې د اقتصادي مسایلو او سیمه ییز اتصال په اړه د تفصیلي بحث لپاره پاکستان ته سفر وکړي
نن ماسپخین یو بجا د بغلان د امنی د قومندانۍ په ودانۍ د ځانمرګي برید نروسته وسلوال د امنی قومندانۍ ته ننوتی دي د سیمه عیني شاهدانو ویلي دي چې د امنیت د قومندانۍ په دروازه کې د هموی مرمۍ زټ ټانک په ذریعہ چاودنه شوه او له هغه وروسته وسلوالو د امنیت د قومندانۍ په داخل کې د پولیسو په منسوبینو ډزې شروع کړې دي د بغلان د امیر اختیار رئیس ډاکټر محب الله حبیب وایي چې د جګړې د ټپیانو او وژل شوو کسانو ارقام وخت په وخت زیاتیږي تر مازیګره پورې د ټپیانو شمیر 500 تنو او د مړو شمیر 100 تنو ته رسیده اوس به وګورو چې ګل رحیم نیازمند تازه حالاتو په حق لسوي ګل رحیم نیازمند صاحب مهرباني تازه حال څه دی
بلې نن ماسپخین د بغلان د امنیت قومندانۍ د ودانۍ په دروازه کې د همدې ټنګ په ذریعه باندې برید وشو او د هغې نه وروسته وسلوال کسان قومندانۍ ته
ننوتل
دغه څو شېبې وړاندې پورې جریان درلوده ولې څو شېبې مخکې دغه جګړه پای ته ورسېده او د روغتون د مسؤلینو په وینا باندې اخیری ارقام هم دغه دي چې لس کسه په دغه جګړه کې وژل شوي دي او 50 تنه نور ټپیان دي ولې د شفخانی مسؤلین د وژل شوو کسانو او د ملکی کسانو د او نظامی کسانو بیل بیل ارقام نه وړاندې کوي په مجموعي ډول باندې همدا وایي چې 50 کسان ټپیان شوي او لس کسه مړه دي
ډېره مننه
د امریکا غشنا رادیو خبريال ګل رحیم نیازان و چې په بغلن کې د امنیت قومندانې په حق لای تازه معلومات راکول د هم پاتې خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د شخړې د ټولو خواونه غواړي چې د روژې په مناسبت جګړه ودروي. د یوناما مشر تدماچ یماماتو نن په اعلامیه کې ویلي دي چې روژه افغانانو ته د عبادت او ریاضت زمینه برابروي، نو په افغانستان کې د جګړو له اغیزمنو شبو کسانو سره هم د خواخوږۍ وخت ورکي. یوناما د روژې په مناسبت د جګړې بندولو غوښتنه په داس حال کې کوي چې وسله والو طالبانو د حکومت د اوربند پیشنهاد نه دی منلی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د پاکستان د مالیه وزارت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF پخوانی اقتصاد پوه د مرکزي بانک رئیس وټاکه. پاکستان د مرکزي بانک رئیس په داسې وخت کې بدلوي چې دغه هیواد د IMF سره د 2 میلیارد ډالر پور په اخیستو خبرې کوي. د پاکستان د مالیه وزارت ویلي دي چې د مرکزي بانک د مخکینی مشر طارق باجوا په ځای رضا باقر ټاکل دي. پاکستان د مالیه د راټولولو د اداري رئیس هم له دندې لري کړی دی.
د ترکیې د جمهور رئیس مرستیال فواد اوکتای ویلي دي چې هیواد به یې هیڅکله د امریکا د متحده ایالاتو د بندیزونو ته سر ټیټ نه کړي. امریکا خبرداری ورکړی که ترکیه روسیې نه د S-400 مزایلو دفاعي سیستم واخلي، واشنگټن به پې بندیزونه ولګوي. واشنگټن ویلي دي چې د ترکیې لخوا د دغه روسي مزایلو د دفاعي سیستم اخیستل کېدای شي په ترکیه کې د امریکایي F-35 جنگي جټ الوتکو امنیت ته ګواښ پېښ کړي.
د اسرایلو جنگي الوتکو د شنبې په ورځ د غزې په تړانګې بیا بریدونه کړي دي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې دا تازه هوایی برید د فلسطینیانو د حماس د ډلې لخوا په اسرایلي سیمو د راکټو د حملې په ځواب کې کړي. د خبر تفصیل ته تاسو پام را اړوم.
فلسطینیان نن سهار یکشنبه د غزې ښار کې راټول شوي وو چې د اسرایل او حماس د تنلارې ډلې ترمنځ د جګړې او د اسرایلي پوځ لخوا د هوایی برید له امله اوختي زیانونه وڅېړي. په غزه کې د اسرایلي هوایی برید په نتیجه کې 4 فلسطینیان وژل شوي چې یوه پکې مندواره ښځه او د هغې یوه کوچنۍ لور ده. خو راپورونه وایي چې اسرایلي الوتکو په برید کې د حماس د راکټ توغولو 2 دستګاوې په نښه کړې دي. فلسطیني مقاماتو ویلي دي چې د غزې په هغو سیمو کې ښوونځي تخلیه کړي دي چې د اسرایل د هوایی بریدونو له خطر سره مخامخ دي. د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي وروستۍ څپه د جمعې په ورځ هغه مهال پیل شوه چې د غزې لخوا په اسرایل باندې د توغندیو بریدونه وشول. په ځواب کې اسرایلي ځواکونو په یو برید کې د حماس ډلې 2 وسلوال ووژل شول او یو بل فلسطینی بیا له اسرایلي سرتیرو سره په اخ او ډب کې ووژل شو. د اسرایل پولیس او رسنۍ وایي تیره شپه له غزې تړانګې پر اسرایل د یوه توغندي په چاودنه کې یو اسرایلي وژل شوی دی.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. په سودان کې د مظاهره چینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په خوډاب کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی. د سودان د ډاکټرانو اتحادیه چې د مخکنی جمهوریت سمر بشیر په خلاف د مظاهرو یو مهمه ډله ده، وایي دغه مظاهره کوونکی وروسته تر هغه وویشتل شو چې امنیتي ځواکونو په زور کوښښ وکړ د یوې نظامي اډې په مخه کې ناست مظاهره چیان خواره واره کړي.
د جرمنی د روغتیا وزیر ینز شپان ویلی دی هغه میندې او پلرونه جریمه کوي چې ماشومانو ته د شری یا سرخکان ضد واکسین نه وی کړي. په جرمنی کې اندېښنې زیاتې شوې دي چې ښایي دغه ساري ناروغي چې د مرګ سبب هم کیږي یو ځل بیا په دې هیواد کې خپره شي. د روغتیا وزیر په یوې مرکې کې ویلی دی چې ځینې پلرونه او میندې ښایي تر 2090 ډالرو پورې جریمه شي.
د نړۍ د عیسویانو د رومن کاتولیک فرقې مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس په بلغاری او شمالي مختونی ته په 3 ورځني سفر تللی دی. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
فکر کېږي چې په بلغاریا او شمالي مقدونی کې د 2 مشهور عیسوي راهبانو مدر تریزا او درویشتم جان د اوږدې مودې فعالیت او تبلیغ د دغه سفر باعث شوي وي. درویشتم جان له 1940 لمریز کال نه وخت له 1949 لمریز کال پورې په بلغاریا کې د لسو کلونو لپاره د هغه زمانې د رومن کاتولیک فرقې د مذهبي پیشوا د سفیر او مبلغ په توګه کار کاو. او هندۍ راهبه مدر تریزا چې په 1209 لمریز کال کې د شمالي مقدونی په پایتخت سکوپی کې د عثماني ترکانو د امپراتورۍ په زمانه کې زیږېدلې وه، له ډېرو کلونو د هند په کچا باده کې خدمت کاو.
e patria dei testimoni della fede fin dai tempi
il leader del safar pa dauran ki ba de isaviano tarman da aqide pe wali aw sol band ziyat taqid ki pa francis ba do gurbat pa khatmawlo europa ta da muhajirat pa ba pa tafsil ugi sa suleiman shah da america ga washington
aw da ham pa khabarona د سریلانکا کاتولیکانو د دویمې هفتې د پاره د یک شنبه ډله ایز عبادت په کورونه کې وکړه، ځکه کلیساګانې د دینه ویری د دلې دی ویری بندې دي چې سختریزه اسلامي ډلې به په نور بریدونه هم وکړي. او وروستی خبر دا چې د شمالي کوریا په دولتي مطبوعاتو کې د کیم جونګ اون داسې نوي تصویرونه خپاره شوي دي چې په دوربین کې د ازموینو ننداره کوي. شمالي کوریا پرون د څو تغندیو راکټ لانچرونو او رهبري شوو تاکتیکي وسلو ازموینه وکړه دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو اوریدل.
د امریکا غاګ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غاګ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د سیمې او نړۍ خبرونو مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی که د سولې بهیر نتیجه ورکړي امریکا چمتو ده چې وسله پر ځمکه کیږدي. سفیر خلیلزاد چې دا مهال په قطر کې د طالبانو له استازو سره په خبرو اترو بوخت دی، د ټولو غاړو لخوا د جګړې د بندېدو تبصرې وروسته له هغه وکړه چې د وسلې د ایښودلو په ارتباط ورته طالبانو تند عکس العمل وښود. په عین وخت کې د افغانستان حکومت وایي طالبان د سولې په اړه د ولس د غوښتنو درناوی وکړي. حکمت سروش په همدې اړه رپورټ لري.
افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او اوربند ته حاضر سي. د جمهوري ریاست دویم مرستیال وایي چې طالبان دې له بې ځایه داو تیر سي چې ګواکې په روژه کې جګړه ډېر ثواب لري. سرور دانش له طالبانو غواړي چې د سولې لپاره د ولس ته نظر درناوی وکړي.
کسب ثواب با کشتن مردم مسلمان خود را جهنمی نسازد.
شغلی دانش در سرګندونی په داسې وخت کې کوي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي ویلي که د سولې بهیر نتیجه ورکړي دوی چمتو دي وسله پر ځمکه کښېږدي. تر دې وړاندې طالبانو د شغلی خلیزاد هغه ټویټ ته سخت غبرګون ښودلی وو چې ویلي وو نور د دې وخت را رسېدلی چې طالبان وسله کښېږدي او جګړه پای ته ورسوي.
امریکا او خلیزاد کوښښ کوي چې د ټویټونو له لارې د طالبانو فاتحانه انداز مخه ډب کی او بل خو بیا طالبان کوخه کوي چې په مذاکراتو کې خپل ثابت قدمي وخی.
سیاسي شنونکي وایي د امریکا د استازي او طالبانو متضاد څرګندونې دا شی چې دغه خبرې اترې د یو منظم تګلارې سره سم نه دی رواني.
کله چې د مذاکراتو پر میز کښینی بس د همدې ځای خبرې پیلېږي. تر دې وړاندې هیڅ ډول دریز یا هیڅ ډول پلان هیڅ ډول ستراتیژي نسته. که چیرې وایي زه فکر نه کوم چې د هرې مذاکرې نه وروسته بېلابېلې څرګندونې که هغه د طالبانو د خوا وي که هغه د متحده ایالاتونو له خوا وي کله چې دوی د مذاکرات نه ووځي نو بیا څرګندونې متفاوتې وي.
د شنونکو په باور تر هغه چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نه سي د سولې خبرې به پایلې ونه لري.
کله چې دوی د افغان دولت سره خبرو ته کینی بیا هغه مشکلات هغه پیشنهادونه چې هغه د سولې ته د رسیدو لپاره ضرور دي په هغې وخت کې معلومېدی شي او خبرې ورباندې کیدلی شي. په هغې وخت کې کیدلی شي چې اوربند هم وشي.
افغان حکومت وایي چې طالبان باید په عملي ګامونو پورته کولو ثابته کړي چې دوی سوله غواړي.
طالبان هم باید دا شکل ځان لري چې دوی د سولې پر وړاندې اصلي خنډ دی. امیدواره یو چې طرفین وصله په ځمکه کیږي او د سولې دپاره عملي اقدامات پیل کړي.
په قطر کې د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ په شپږم پړاو مذاکراتو کې سولې ته د رسېدو لپاره د بهرنیو ځواکونو پر وتلو د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه ډاډ بین الافغاني خبرو سرتاسري اوربند او د تاوتریخوالي پر کمیدو خبرې کیږي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو رپورټوم واورید پام دی اړه درته مرکه لرو. د سولې د مشورتي جرګې په درویشتمه ماده کې یوه ماده داده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وشي. د مشورتي جرګې غړی مولوی عطاالله لودین امریکا غږ ته ویلي چې جمهور رئیس اشرف غني د جرګې د پریکړو نه وروسته وویل چې اوربند دوه اړخیزي او دوی ورته تیار دي، خو هغسې ونه شول.
حکومت اصفهان طالبانو د دې اوربند سره مخالفت وښود او په خپله اعلامیه کې دا وویل چې جهاد دی او دا جهاد عبادت دی او عبادت ګویا په اصطلاح پروژه کې د هر وخت نه بهتر دی.
مولوی صاحب لودین، یو خدا وربند چې د طالبانو او حکومت ترمنځ وشي چې دا دومره وخت خبره کیږي، مګر د دې وربند غوښتنه چې ولس وکړله د 3200 کسانو، دا صرف همدوسي و چې د دې روژې په میاشت کې کله اقل وربند شي د دواړو خواوو ترمنځ. تر هر چا بهتر طالبان په دې باندې پوهیږي چې د روژې مبارکه میاشت څنګه مقدسه میاشت ده، د دې احترام څومره پکار دی. نو څنګه دوی دغه ویلې چې مونږ اوربند نه کوو، اوربند رد کړل؟
غوښتنه په عامه توګه د یو لوی اوربند چې مذاکرات لپاره زمینه مساعده شي، دا هغه اساسي غوښتنه وه. نه یوازې د روژې د میاشتې، د روژې میاشتې د اوربند غوښتنه حداقل وه چې باید د حسي نیت په خاطر باندې که دا لوی اوربند دی نه کوي، نو دا خو دې وکړي. دا د دوی خپل تعبیرات چې د دین نه، زمونږ د دې مذهب نه، مونږ په یو ماده کې همدا خبره وایو، د تعبیرات باید سره مشترک شي چې دوی چې د کومو آیاتونو نه کوم تعبیر کوي، مونږ یې کوو، په تعبیرات سره فرق کوي. مونږ هیله مند یو چې دغه سي هیئتونه کینی د مذاکراتو د طالبان ترمنځ هم د سیاسي مسایلو په رابطه باندې، هم د مذهبي او دینی احکامو په رابطه باندې سره یو شریک موقف مونږ ولرو. خارجیان راغلي وخت په وخت باندې بیرته تللي، کاغان دېزانو، کاغه روسانو، امریکایان به په خپل وخت سره بیرته لاړ شي. د خدا زموږ مملکت دی، مونږ ورکاته هغه شدید اللحن مخالفین چې یو وخت د افغانستان د حکومت سره په ټکر او په جګړه کې، نن چې په داخل د افغانستان کې اوسېږي، کاغه طالب مربوط دي، که د حزبستاني مربوط دي، هغه د نظام په موجودیت باندې قانی دي، هغې پوربند باندې قانی دي، هغې دا یو ضرورت ګڼي او هغه په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان خلک د مذاکراتو بین افغاني مذاکرات په نتیجه کې خپل ټول قضایا او مسائل حلي په دې باندې ټول. حتی افراطي طالبان چې په نظام کې لوی لوی منصبونه لرل، په خپله حکمتیار چې پخوا په یو عقیده اوس چې په داخل د مملکت ته راغلی دی په بله عقیده باندې دی، زه په دې یقین لرم چې هر څوک بیرون پاتې شي، نظریات یې بیا فرق، خصوصا په مخالفه جبهه کې چې ودرېږي، نو بیا نو دا 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 مقابله به اساس سیاسي شي، صد منفعتونو پر بنا شي، ټول ديني نه اوسي دي.
ها يعني دغه فیصله چې وز د طالبانو ده چې اتا د روژې په مش کې موربن رد کړ، دا سیاسي فیصله ده؟ بله
دا بله دا دا د تمن ديني او شرعي فیصله نه شو ویلې، دا د خلکو د غوښتنو خلاف ده، زمونږ د صریح آیاتونو د احادیثو خلاف ده، او زمنګ د پیغمبري سیرت خلاف ته. دلته چې کوم جهاد دی اعلان کړی دی، کشکی په دې کې کفار مړ کېږي، کشکی په دې کې يهود مړ کېږي. نن څه هر ورځ مسلمان عسكر، مسلمان پولیس، مسلمان متعلم او معلم، مسلمان لاروي او مسلمان فقیر محتاج کاریګر وجل کېږي. دلته خو نام لري وجل کېږي.
یو بل خبره لودین صاحب یو بل خبره، تاسو ویل چې کشکی دا یا دا وجل کېده. خبره دا ده چې د هر مذهب خلک چې دي، ټول انسانان دي، د الله تعالی بندگان دي. که الله تعالی وایي چې پروژه کې مرګ او میر روان نه دي، خو هغه چې هر څوک وي، هندو وي، مسلمان وي، يهود وي، ترسا وي، دا صحیح خبره ده؟
هغه خو د دې په اصطلاح باندې چې دوی وي، موږ د دې اشغال په خلاف باندې، یا موږ د کفر په خلاف باندې، دا رضی د خبرې په مقابله کې وایم چې دوی موږ د جنگ د کفر په خلاف دي، موږ کافر وځو، دوی په اسلام ویل.
ها 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 بله پوه شوم چې یعنی اوس دلته کافر چیرته دی؟ جنگ خو د مسلمانانو سره دی، د خپل ورونو سره دی، خپلو کې سره په جګړه اخته دي. ها نو تاسو امیدواره یې چې د طالبانو مشران به په دې باندې غور وکړي، د روژې اول هفته په هر ورځ چې یو څه وخت لپاره به دا ملت لږه صحیح سارا کاږي، او روژه به په آرامۍ ونیسي، څوک به نه وژل کیږي، تاسو توقع لري؟
دا به فقط دا تصمیم طالبان نه شي نیولی، او دا صلاح مخالفین دا تصمیم نه شي نیولی او نه یې نیسي،
څوک یې نیسي؟
مګر بین دلی فشارنو په نتیجه کې دا کار ممکن دی چې په خپل امریکا په دې زور راولي، پاکستان په دې باندې زور راولي، اسلامي امت په دې باندې زور راولي. یوازې طالب من حیث طالب په چل کې په جبهه کې ناسته، دا تصمیم باغ نه نیسي، هغه به جنگ ته دوام ورکړي. الا مګر هم د ما چې نمونه واغسته، د دې مراجع او قوي مداخله واوسي، او دوی تفهیم کړي، او دوی په دې مصالحو باندې سیاستا پوه کړي، دینا دوی ورباندې پوهېږي چې جنگ څنګه دی، هغه ورباندې فشار راوړي. په هغه صورت کې بیا امکان لري چې وربند وشي.
ډېره زیاته مننه مولوي عطاالله لودین، کورم ودان.
مننه، سلامت.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا راډیونه ادامه ورکو. افغان حکومت په داسې حال کې د ماشومانو د ملاتړ قانون تصویب او په رسمي جریده کې خپور کړی چې په تیر 2013 کال کې 15,000 ماشومان د جګړې له امله وژل شوي او ټپیان شوي دي. لیمین یانزی له کابله په همدې موضوع رپورټ رالیږلی.
د ماشومانو د ملاتړ قانون تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. دغه قانون په 14 فصلونو او 13 مادو کې په تفسیر سره بیان شوی دی. د جمهور رئیس غنی دوهم مرستیال محمد سرور دانش د یکشنبه په ورځ دغه قانون د معرفي پر مهال د ماشومانو د ملاتړ قانون د ماشومانو د حقونو خوندیتوب لپاره یو پوره او هر اړخیز قانون یاد کړ. ښاغلی دانش وویل چې یاد قانون کې د ماشوم په ټولو هغو حقونو ټینګار شوی چې د ماشوم د حقونو په کنوانسیون کې بیان شوي دي. ښاغلی دانش د دغه قانون یوې برخې ته اشاره وکړه او ویل
فراهم نمودن زمینه تربیت سالم تعلیم و
ماشوم ته د سالمې تربیې زده کړې اوسېدو او روغتیا د زمینې برابرول د کورنۍ د مسؤلیت مشخصول د مادي او معنوي حقونو پر وړاندې د ماشوم قانوني استازي معلومول له معلولیت لرونکي ماشوم څخه ساتنه د ماشوم لخوا د ترسره شوو تخلفاتو لپاره د عدالت زمینې برابرول او ټول هغه حقونه چې د ماشوم د حقونو په کنوانسیون کې بیان شوي دي
و همچنین همه حقوق کې د کنوانسیون حقوق طفل بیان شوي.
دغه قانون په داسې حال کې تصویب کیږي چې په تیرو دوو کلونو کې د ماشومانو خراب وضعیت افغان حکومت اندېښمن کړی دی. ښاغلی دانش وویل چې ماشومان تر بل هر چا د جګړې قربانیان دي او د یونیسف د راپور له مخې د 2013 کال په 9 میاشتو کې 15,000 ماشومان د جګړې له امله وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ماشومانو د وجهې صندوق یا یونیسف ادارې مرستیال یو سرپرست شیما سین ګوپتا هم په دغه ناسته کې وویل هڅه به وکړي چې په افغانستان کې د ماشومانو د ژوند په ښه کولو کې له دغه قانون څخه مرسته واخلي. دا وایي یونیسف له دې وړاندې هم په دغه برخه کې همکار و او چمتو دی چې خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي تر څو هر ماشوم ته په مساوي توګه رسیدنه وشي. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د دوی د حقونو او په ژوند کې د اسانتیاو لپاره خبرې په داسې مهال کېږي چې لا هم په دغه هیواد کې 40% ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. په ډېرو سیمو کې ورته د ګذړ ضد واکسین نه تطبیقیږي او آن د ژوند له لومړنۍ وړتیاو هم بې برخې دي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د حماس وسلواله ډلې نن یکشنبه بیا په اسرائیلو توغندي ویشتلې. د اسرائیل صدر اعظم مطبوعاتو ته وویل که د حماس ډله دا ډول بریدونو ته دوام ورکړي اسرائیل به په غزې تړانګې دوامداره هوایي بریدونه وکړي. حماس ډلې تېره ورځ هم پر اسرائیل شاوخوا 400 راکټي بریدونه وکړل. د غزې په تړانګه کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي په ترڅ کې د اسرائیل جنګي الوتکو د شنبې په ورځ پر غزې سخت بریدونه وکړل. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي حماس به په اسرائیلو د وشتل شویو توغندیو درنه بیه ورکړي.
نن سهار ما د اسرائیل دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکړ چې په غزه کې د ترهګریزو اهدافو باندې بریدونو ته دوام ورکړي. د حماس درنه یوازې د بریدونو بلکې په غزه کې د اسلامي جهادیانو د فعالیت مسؤوله ده او د دې به درنه بیه ورکړي.
نن د غزې څخه په اسرائیلو باندې په وشتل شوي توغندي کې یو اسرائیلی وژل شوی دی. د اسرائیل پوځ وایي د هیواد دفاعي سیستم 150 نور وشتل شوي توغندي له منځه وړي دي.
د اسرائیل دفاعي ځواکونه د ملکي اسرائیلیانو په وړاندې په هر تاوتریخوالي کې حماس ګرم بولي. موږ د حماس په وړاندې د ځوابي بریدونو او نورو احتمالي اقداماتو لپاره تیار یو.
فلسطینیان نن سهار یکشنبه د غزې ښار کې راټول شوي وو چې د اسرائیل او حماس د تونلارې ډلې ترمنځ د جګړې او د اسرائیلي پوځ لخوا د هوایي برید له امله اوښتي زیانونه وڅېړي. په غزې کې د اسرائیل لخوا هوایي برید کې شپږ فلسطینیان وژل شوي دي چې یوه پکې یوه مینواره ښځه او د هغې یوه کوچنۍ لور ده.
زه ډېر حیران یم چې د دې ودانۍ ټوله کرایداران کاروباری خلکو چې دلته دفترونه درلودل. د دې ځای اوسیدونکي بې وزدي خلک دي چې په مشکل کرایه ورکوي. هیڅ دلیل نشته چې دا ځای په نښه شي.
خو راپورونه وایي چې اسرائیلي الوتکو په برید کې د حماس د راکټ توغولو دوه دستګاوې په نښه کړي دي. فلسطینی چارواکو ویلي دي چې د غزې په هغو سیمو کې ښوونځي تخلیه کړي دي چې د اسرائیل د هوایي بریدونو له خطر سره مخامخ دي.
موږ په خبرو کې واردل چې د الخضر ودانۍ ویجاړه شوې ده. موږ هم د نورو په څیر په منډه دلته راغلو. زموږ د دوکان ټول مال له منځه تللی. د دې تاوان څوک راکوي؟ دوه اونۍ مخکې مې مال اخیستی و.
د مصر او ملګرو ملتونو چارواکو چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په موافقې کې منځګړتوب کړی و، هڅه کوي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د پراخېدو مخه ونیسي. متحده ایالات د حماس لخوا پر اسرائیل راکټي حملې غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د اسرائیل د ځان څخه د دفاع د حق ملاتړ کړی. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټویټر بیا په غزې کې د اسرائیلو هوایی برید غندلی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د روژې په رارسېدو سره د اسلامي نړۍ په هر هیواد کې خلک په بیلابیل ډول تیاری نیسي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې یو شمیر هیوادونو کې د اقتصادي ستونزو تر څنګ امنیتي اندېښنې هم زیاتې دي. په تیره په سریلانکا او نیوزیلند کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو له کبله خلک زړه نازړه دي. د ټولو مسلو په هکله پام وکړئ. رپورټ ته
د روژې د میاشتې په رارسېدو سره د نړۍ په کچه مسلمانان د تیاری په حال کې دي. پاکستان د راولپنډۍ ښار اوسیدونکي د روژې لپاره د اړتیا وړ توکي اخلي. په دغه بازار کې میوه او سابه په ارزانه بیه پلورل کیږي.
خپل جو به خواهشات وته
زه غواړم وایم چې پروژې کې باید خلک خپل خوخی پرېږدي او اړمنو خلکو سره د دې مرسته وکړي. مونږ باید خپل ځان پاکله فکر و نه کړو، د نورو پاکله باید هم فکر وکړو.
مہنگائی نه لوګو کی کمر توڑ دیا.
د ټوک لوړې بې پر بیوزله خلکو ډیر تاثیر کوي. خلک مو دکان ته راځي، د بې پوښتنه کوي او بیرته ځي. کاروبار د تیر کال په پرتله ښه نه دی.
د انډونیزیا په جاکارتا کې هم د روژې د رسیدو لپاره تیاری روان دی. دوی له روژې څخه مخکې د عبادت لپاره ځایونه پاکوي، خپل وفات شوي خپلوان ته دعاګانې کوي او خوراکي توکي ذخیره کوي چې معمولا په روژه کې بې څه نه څه لوړیږي.
زه دعا کوم چې په دې مبارک میاشت کې مو خلک تل سره یو موټی اوسي.
دلته په اردن کې خلک د روژې د میاشتې لپاره په ځانګړو تیاریو بوخت دي. دوی بیلابیل ډول ښکلي کړای شوي توکي برابر کړي دي. دنیا الاحوال نه یوازې دا چې د روژې په میاشت کې ډیزاین کوي، بلکې له دې لارې غواړي چې نور نجونې هم کار کولو ته وهڅوي.
لما يكون في واحد منه هو صغير بحب شيء
نجونو تزما پیغام دا دی چې د ویرې احساس ته نکوي. دوی باید په ټولنه کې له خلکو سره مخامخ شي او دې ته د اجازه نه ورکوي چې د خلکو خبرې پر منفي تاثیر وکړي.
خو په سریلانکا کې چې روانه میاشت پکې په ډلیزه توګه 250 کسان په ترهګریزو بریدونو کې وژل شول، وضعیت بدل دی. خلک وایي چې سکال بروژه او اختر په لویه کچه ونه لمانځي. دوی وایي چې د داعش د بریدونو له کبله اندېښمن دي.
موږ د وژل شویو له کبله خفه یو. سکال د روژې په لمانځلو کې احتیاط کوو. د تیر په څیر به روژه نیسو، خو په لویه کچه یې لمانځنه نشو کولی.
په نیوزیلند کې د مارچ په میاشت کې له خونړي برید څخه وروسته چې 150 کسان پکې وژل شول، د روژې پر رسېدو سره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
خلک چې پولیس ګوري د امنیت احساس کوي. دا د ویرې سمبول نه دی، مونږ لپاره دا د راحتۍ سمبول دی چې خلک د امن احساس وکړي.
له دې ټولو سره سره سبا په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو لپاره تر ټولو مهمه میاشت روژه پیلېږي. په ټولو هیوادونو کې ورته خلک په بیلابیل ډول ځانونه چمتو کوي.
په اخره کې د خبرونو سرخطو او نن ماسپخین یو بجا د بغلان د امنیت قومندانۍ په ودانۍ باندې ځانمرګي برید شوی دی. په دغه برید کې 50 تنه زخمي دي او 10 تنه مړه شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د شخړې د ټولو خواونه غوښتي دي چې د روژې په مناسبت جګړه بند کړي. د پاکستان صدر اعظم جمهور رئیس اشرف غنی ته بلنه ورکړې ده چې د سولې او د سیمې د اتصال په اړه خبرو لپاره اسلام آباد ته وشي. د پاکستان د مالی وزارت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF پخوانی اقتصاد پوه د مرکزي بانک مشر ټاکلی دی. د ترکیې د جمهور رئیس مرستیال فواد اوکتای ویلي دي چې هیواد به هیڅکله د امریکا د متحده ایالاتو بندیزونو ته سر ټیټ نه کړي.
قدر مون اوریدونکو، نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د تل په څیر د دری خبرونه پیلېږي. اوریدلې مه هېروئ. تر بیا خدای مو شي.